السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاستو ایم پایل په خبرونو وکړو طالبانو په بدخشان ولایت کې د خزو غږ رادیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي طالب چارواکو ویلي د غږ رادیو ته لژمنې سره د فعالیت اجازه ورکړي چې سندرې به نه خپروي او د دوی تګلارې به مني د خزو غږ یا صدای بانوان رادیو مشر ناجی سروش ازادي رادیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بندیز سخت مالی تاوان ورواړو یوه نه مخکې د رادیو چې په بدخشان او شمال کې د ښځو له ګوتو په شمیر یا محدودو راډیوګانو وه په دې خاطر طالبان وتړله چې د راډیو د مسؤولانو په خبره په تېروتنې سره یې یوه سندره خپره کړې وه طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز شاریکار کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولی دي دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په ارامه ترسره شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تلابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او پنځه نور ټپیان شول تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې دوه څلوېښت چینایي جیټ جنګي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینات پیل کړل دا تمرینات په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استادو جرګې له مشر سره یې کړې ده دا درې ورځني پوځي تمرینات یوه ورځ وروسته تر دې اعلان شو چې ولسمشره سی د امریکا له متحدو ایالتونو راستنه شوه پیکینګ د اپریل په پنځمه په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استادو جرګې د مشر کیوین مکارتی لیدنه غندلې وه په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې دي د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې هم ګډون ولري د فوټسال دغه لوبې به 13 ورځې روانې وي او ټاکل شوی چې نن شنبه د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې دوه سیالي وشي لومړنۍ لوبه چې د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2:30 بجې پیلېږي راجستان رویلز به د دلی کپټلز په وړاندې سیالي وکړي کپټلز لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې او بایللې دي راجستان بیا یوه سیالي بایللې او بلې ګټلې دغه راز د نن ورځې دویمه سیالي د کابل په وخت ماښام 6:30 د ممبئی انډینز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چنای لوبډلې په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او بلې بایللې خو ممبئی بیا یوه سیالي کړې او بایللې ده د ویلو د تیر ورځ د دې لیګ په لسمه سیالي کې لکنو سوپر جاینټس لوبډلې د سن رایزر حیدرآباد ماتولو د نمبرو په جدول کې لومړی مقام ونیو په یاد سیالۍ کې افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي د امپیکټ یا ډېر تاثیر اچوونکي لوبغاړي په توګه ولوبول شو چې په درې اورونو کې 14 منډې ورکړي او یو لوبغاړی وسوځاو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولې اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې یا USAID مشر سامنتا پاور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلې ده
It's an appalling thing. 2 out of 3
دا یو جراون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشري مرستو متکی دي ملګرو ملتونو د ښځو لګدون پرته په موثره توګه نه مرستې رسول شي او نه یې باید وکړي
په دې اړه درته راپور لرو چې په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال وایي کیسونه ځنډیدلي او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ډېر وخت کې چې پاکستان کې پاتې یو اقتصادي ستونزه مو ډېر سوي دي مونږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزو نه خلاصېږو
تو شه د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې خپل روژه ماتي او د پېشلمي خوړه برابر کړي
د قوشتېپې د کانال د جوړولو په اړه باندې به هم تاسو ته یو تفصیلي راپور خپور کړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اولی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامانتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلې او ویلي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وودوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او نور دفترو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په کانفرنس کې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزنی دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
له کومه وخته چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده لاغه تراسی د مرستي ټکنی سوي دي او مرستي اوس له خلکو سره نه کیږي او ډیر بې وزله خلک ستر مش پوری چې خو به د خزر اتلې د کورونه به کتل او بیا به مرستي ورکولې اوس د مرستي ناراضي
ډیر داس خلک ستا چې مرستو ترتیا لري ټول خلک لیدلی مونږ دغه سی لیدلی یو نور له طالبانو غواړي سپیرته خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د خزو په کار له بندیز ورسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ای ډی مشر سامانتا پاور د اپریل په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د خزو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپل د ځپون کې پریکړه برته اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جراون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوی په بشري مرستو متکی دي. ملګری ملتونو د ښځو لګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنۍ پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
In Afghanistan
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او پټوله کې د خزو د کار بندیز د اغیزو پاړه د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنو پاړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبه په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وي چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی.
و موردل چې د یو ایس ای ډی یا د امریکا د مرستو د انکشافي ادارې مشر سامانتا پاور د ملګرو ملتونو په دفترو کې د ښځو په کار باندې بندیز د طالبانو لخوا لګول شوی غندلی دی. په دې اړه زموږ همکار د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکیني استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز یې کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو مخکې مهم دی. اول خو خځې له کلتوري پلاوه چې ځینې مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا شوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه سي موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یا یو روغتیایي ارګان، یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې تنه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نسي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې د هغو خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیان او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې د کوم څه د اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه د تطبیقوي د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر څه دی خدای ده، دا موږ تطبیق کوو او بل اخره نتیجه حتما ښه راوځي.
د پوهنتون استاد او د بشري مرستو په برخه کې فعال جانداد جهاني و چې د ښځو د کار بندیز په ارتباط باندې په تیر بچ اوس په ملګرو ملتو دفترو کې هم دوی د طالبانو لخوا منع شوي دي لکاره، په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر هغه افغانان چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې میشتي وایي دا چې کیسونه ځنډیدلي، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او ان خپل ماښامي او پښلمي تام لازم خواړه نشي برابرولای. په دې وروستیو کې پاکستان کې د خوراکي توکو بیې هم ډېرې زیاتې شوې دي. په دې اړه باندې سنا کاکړ ریپورت جوړ کړی.
هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ناهید سادات په پېښور کې اوسېږي، وایي له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې ده، او کومې پیسې یې چې له ځانه سره راوړي وې ټولې لګولې دي. ناهید چې د امریکا کیس لري وایي بې برخلیکه ده او د ژوند سختې شپې ورځې تېروي.
زمونږ اقتصاد خراب دی. دوه زامن مې په یوه هوټل کې کار کوي چې ماسپښین 3 بجې ځي او تر پښلیمي پورې خلکو ته خواړه ورکوي. نه پوهېږم چې هغوی خپله افطار هم کوي که نه. کله چې د شپې رایادېږي چې زامن مې د ورځې روژه نیسي او د شپې لخوا کار کوي، ډېره ځورېږم.
نوموړی وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمی پیسې دي کار کوي، چې په خبره یې ورته بسنه نه کوي. فایما یو بل افغان میرمن ده چې په اسلام آباد کې ژوند کوي، دا هم بل هیواد ته د خپل کیس د چارو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللې ده.
اوس چې د روژې میاشتې راغلې دي، موږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزې مو ډېر شوې دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
په پاکستان کې میشت افغان عبدالرؤف قاضی زاده وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره.
ټول شی د روژې مبارکه میاشت نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي، او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې خپل روژه ماتي او د پېشلمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده. دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کیږي.
ډیرې د افغانان چې د کډوالۍ کیسونو د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه ځنډیدلي د امریکا پی ون او پی ټو کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2 له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا پی ټو اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دویم هیواد ته ولاړ شي. له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ډېر پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډیری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او خبریالان هم دي چې د دوی په خبره په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم وکړ او د امریکا له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د دوی کیسونو ته دې ژر رسیدنه وکړي. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونو او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلي ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څیړنې لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په لږونو بریدونه کړي دي. په اوکراین کې د جګړې له شدت سره سم د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون له اوکراینی مسلمانو ځواکونو سره یو ځای روژه ماته وکړ او له هغوی سره یو لړ ژمنې هم کړي دي. په دې اړه احمد شیبر ریپورت جوړ کړی.
اوکراینی پوځیان خبر ورکوي چې د پرون ورځې په ترڅ کې د روسانو شپېته حمله شاته تمبولې دي. په هغه بیان کې چې نن سهار وختي د اوکراین د لوی درسیز دفتر خپور کړ، په کې راغلي دي چې روسي پوځیان په پرله پسې ډول د اوکراین پر صنعتي برخې په ختیځ کې حملې کوي. دوی د دونیتسک په سیمه کې د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا پر ښارونو او ښارګوټیو تمرکز کړی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې دښمنانو په تیرو 24 ساعتونو کې 2 د توغندیو او 15 د شوایي بریدونه کړي دي. همدارسې د راکټ لانچر له سیستمه تر 40 ډېرې حملې کړي دي. په اوکراین کې له نویو بریتونو سره سم راپورونه وایي چې روسي ځواکونو د بخمود په سیمه کې پرمختګ کړی دی. پرون د بریتانیا پوځي چارواکو په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونو د بخمود شار ترمنځ پورې ځانونه رسولي دي او د بخمود کاسین لویدیځه غاړه یې نیولې ده. اته میاشتې وشوې چې روسي او اوکراینی ځواکونه په بخمود کې په جګړه دي او د دې شار پر سر دا جګړه د 2022 کال د فبروري له 24 راپدې خو چې ولادیمیر پوتین پر اوکراین برید پیل کړ تر ټولو اوږده او خونړۍ جګړه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل پوځیانو ته امر کړی دی چې د دونیتسک، لوهانسک، زاپروژیا او خرسون سیمې په بشپړ ډول ونیسي. ماسکو دا سیمې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. اوکراینی پوځیان بیا وایي چې روسي یرغلګر ځواکونه د زاپروژیا او خرسون له اشغال شویو سیمو د کریمیا ټاپو وسمه سیمې ته د ملکیانو د انتقالېدو لپاره تیاری نیسي. بل لور ته د جمعې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پلازمینه کیف په لمنو کې د مسلمانانو یو جماعت ته ورغی او له اوکراینی مسلمانو پوځیانو سره یې روژه ماته وکړ. زیلینسکی هغوی ته وویل چې اوکراین به بیرته کریمیا ټاپو وسمه تر خپل واک لاندې راولي. کریمیا له اصله د تاتارانو ځای دی چې مسلمانان دي. زیلینسکی زیاته کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې هڅې په 2014 کال کې له دې سره پیل شوې چې کریمیا ټاپو وسمه یې له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د کریمیا له ازادېدو پرته بله لاره نشته. د اوکراین ولسمشر بیا وویل چې دی ډاډه دی چې دا بریا به د اوکراین په برخه شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاس وایم. ور به شو روزګان ته. هلته په روغتونو کې د ښځینه او ډاکترانو نشتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د روزګان یو شمېر ښځینه او نارینه اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشتوالي دوی ته ستونزې جوړې کړې دي او دا چې دولت د روغتونو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکترانې وګماري څو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکترانو ته ورکړي. په روزګان کې بیا د روغتیا ریاست مسؤلین هم مانی چې په دغه ولایت کې ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران کار کوي. په دې اړه جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکترانو شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وای دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکترانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارل سوي دي. دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکترانې شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یوه نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدی نو ښځه ډاکټر قربان سم ښځې ډاکټر خو د ښځو پرده دله یوه ده، وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مو ځله خوندې ده. نخته نه څنګه ووایم ولې چې چواول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي، نخته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اروزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ایم ډي او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکترانې شتون لري. د ښځو تر څنګ د اروزګان ولایت یو شمېر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکترانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته دې په روغتونونو کې ښځینه ډاکترانې وګماري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي ګلاغا او شیر محمد داسې وایي.
هغه زنانه ډاکټرې روزګان ولایت کې بیخي کمې دي، ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. په روزګان ولایت کې د ډاکټرانې بیخي زیاتې کمې دي، نو دا یو اړتیا ده موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نشي ویلی، مثلا زنانه ته ویلی سي، نو ډېرې زیاتې مهمې دي هم په دولتي کې هم په خصوصي کې.
ډاکټرانې ښه دي نشته، اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موږته د ورغلي دي چې بېرته راسي، وایي ډاکټرانې نشته، نرسان بیا سته او ډاکټر بیا نسته. موږ دغه هیله لرو چې په شپخانو کې زنانه ډاکټرانې کښېنوي، مثال خپلې وظیفې واخلسي او پیدا سي زنانه ډاکټرانې.
بل خو د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې د دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټرانې شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په سی ایچ سی کې چې باید د ښځینه ایم ډي ډاکټرانې ګمارل سوي وای، دوی پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارلې دي.
زنانه ایم ډي ډاکټرانو کمی شته، هغه په کلینیکو کې شته چې هغه په سی ایچ سی کې نیول کېږي، خو په ټولو سی ایچ سیانو کې موږ ایم ډي ډاکټران نه لرو. هغه بستونو مو د نارینه ایم ډي ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي. هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټرانې زنانه ایم ډي ډاکټرانې موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې هم ډېر ډاکټران شته چې خپل کار.
په اروزګان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د متخصصانو په باور د قشتیپی کانال د جوړولو پروژه چې طالبان په چټکۍ پر مخ پیې د ازبکستان او ترکمنستان د صبر په وړاندې یو آزمایښت دی. دغه دواړه هیوادونه د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. د قشتیپی کانال چې 215 کیلومتره اوږد دی، پلنوالی 100 مترو ته رسیږي، چې کولی شي د آمو سیند د پام وړ برخې اوبه جذب کړي. یو هایدرولوژیست دغه پروژه د ترکمنستان لپاره یو ستونزه نه بلکې یو فاجعه بللی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت. کله چې طالبانو د 2021 لدې کال د اگست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو پر رسمیت پیژندلې وو په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې، افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خواته لاړ. خو د افغانستان دوو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه.
اوس چې په افغانستان کې د قوشتېپه کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي، دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې لوړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي، ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي که نه ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستې حکومت ولی د مرکز مشرې او بنسټګرې جنیفر بریک مرتضی شویلی ازادي راډیو ته ویلي کله افغانستان او منځنۍ آسیا نورو پروژو ته وګورو زیاتره د دوړو لوریو په ګټه وي، خو د قوشتېپه د اوبو کانال چې د امو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی. د مرتضی شویلی په وینا له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د طالبانو لومړۍ دورې ته هم کوه کتل سي چې د افغانستان ډېره برخه یې په کنټرول کې وه، خو د یوه حکومت په څیر چلند نه کاوه. اوس داسې ښکاري چې طالبان په خپله دویمه دوره کې د یوه حکومت په څیر د چلند مفکوره لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د قوشتېپه کانال د وړاندې سویو ابعادو له مخې چې په تیر پسرلي کې کیندنه پیل سوه، کافي ده چې پام وکړو ولې هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندېښنه لري. متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږد او 100 متره پلن دی کولی سي 550,000 هکټار ځمکه خړوب کړي چې د امو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولی سي. د افغانستان یوه ملکي کارکوونکي او له دې پروژې به خبره کس ازادي راډیو ته ویلي تمه کیږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشتو کې پیل سي. دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کیږي دویم پړاو یې د 2022 کال په پسرلي کې پیل شوی و. اوس د دې کیندل سوي کانال څخه باندې 100 کیلومتره له فضا په اخیستل سویو تصاویرو کې ښکاري. د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې دې ته ورته لیدلوری درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چارې تعقیب کړي. د ترکمنستان حکومت تر اوسه د قوشتېپه کانال د جوړولو په باب څه نه دي ویلي، خو په ترکمنستان کې یوه هایدرولوجست په مارچ میاشت کې د ازادي راډیو له ترکمني څانګې سره په خبرو کې ویلي وو چې دا پروژه ترکمنستان ته یوه ستونزه نه بلکې یوه فاجعه ده. په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا په جوړ سوي قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی. قراقروم کانال د قوشتېپه کانال پرتله 4 برابره اوږد دی. د منځنۍ آسیا بل هیواد ازبکستان د قوشتېپه کانال په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر شوکت میرزیایف په ډسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قوشتېپه کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی و. میرزیایف وویل دا مهال لازمه ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو ته کښېني. په لندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پوهنتون کې یوه څېړونکي بسم الله علیزاده ازادي راډیو ته ویلي عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2020 نه د کال پورې د ولسمشر لومړی مرستیال وو د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې. دوستم له زیاتې مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیوه دی ازبکستان ته وتښتید. د علیزاده په خبره افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکي دی. د پوهنتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري، په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره. د علیزاده په خبره طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارا چې کومه خبره کوي چې موږ روایت لوړ شوي دي دا خو ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دروادري ده نو د دوی عواید پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلی کېږي نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه دا ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې کې محصول لوړ کړه هم مشکل نشته. ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دی او نرخونه ډیر لوړ دی. نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مناکه شل ډالرو د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې، بچیان مو وږي دي، دوی چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي، هغه که پرتې بیا جوړ ورکوي یو چا ته، که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
ونه په دارو چې خوشم وروره بکې ګران سوي دي، بس ماس کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارک راسي، او په دوه شان ګران کې